تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري اوریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لم ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلی مهم بلا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامات سیجان شما مننه دی بلین این کور بدن
دیره مننه پلومری سر که را توایسته چی مسافر شپی و رزی موچنگ تیریگی انشالا هر چخ دی سم دی
خیلی و بولنو دیر شکایت بخنوی خون مسافری پلستون زیلری داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والدار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا څه باندې درې نیم کال کېږي چې له وطن نه راوتلم
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږ سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پایله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دی باندې مې خلاصه کرنه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا ورسته ورسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راخی. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره د سی وای، کله مو شیر لیکو شیر همیشه نه سولی کلای، او دلیل دا د همیشه په موږ باندې الهام نارځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالۍ هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالۍ هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړی، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغه مره خوندور وی هم دغه مره علاقه مند کی انسان ورته لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سی له څو وخت راهیسی څو کلن وسته له کومې مودې راهیسی تاسو دا تصمیم ونیول سی د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ لیکنه وکړئ له څو وخت مو شروع کړی دا او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
نور اکثر لیکوالو مختلف نه دغه لیکوالۍ پیل می اکثر لیکوال په کم کین عمر کې په زلمی کې توپ کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه وو لیکلي. اونو دا د یار له سبا څلور اتي يم کال وګمان کوم څلور کې او پنځه اتي يم کال اوسه لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دیر سکلنی کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه وو؟
دا څه چې په ځان می باور نه درلود. البته زما ورته تخنیدر په زلمه کې توپ کې په اتم نه هم صرف کې شوم او وخت کې مې ځینې ناولونه او د لاندو کیسو کتابونه لوستل. مثلا دا د ویکتور هوګو بے وزلان یا بینوایان څه دی کنه یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دا کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نه هم صرف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې دغه کیسه ولیکم دغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به م دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر وو او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو د زړه بڑا سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغه سې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغه سې کیسې لیکم او به رادیوګانو نه خپرېږي او رادیوګانو سره به مرکې کوم. نو
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په رادیوګانو کې به خپرېده لې. نو همدغه سي د ډېرې خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېرې لام د غیر رادیو لاري څوک لیکوالان سوي, څوک شاعران سوي, څوک مینان سوي او څوک سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سمتا سو سندرې هم اوري. کوم برخي سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چا رقم سندره اورم او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي, کله بیا غزل, کله دغه نور پاپ او لایټ دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه. لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړی باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي, کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو, اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوي سي درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو بطر ملت, د بطر ملت سندره خبره کوي. خوشحاله بشم.
حتمان پسترگو درناوری دونکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لاز غم پخوخ باندی جاویده مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دونکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي, دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقيږي, یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي, یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن, هاي هاي وطن, هاي هاي وطن, وطن. خدایا دا تیت سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي, هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي, یو مضبوط وطن نړېږي. هاي هاي وطن, hai hai watan, hai hai watan.
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha che muntakiya shu ba pradayo plural ki da dit sa bala aftakda smang pade badmar khul ko na lata cha khadari ki na ladui cha kharmi ki.
Thank you.
دشم لوی چپ نر باندی وی لکا شملوی چپ نر باندی وی لکا شملا غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا
اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو
دپور پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی
یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوري دم کو بیا هم تاسو ښه راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډیرو وکړې بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دي حساب ایسته در سره دلیک پاڑا میں یادونه وکړه غواړم د دلیک پاڑا چې تاسو امریکا ته لیکلای او لیک ډیر معلومات واخلم او زو اوریدونکې پوسو ماویل دلیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نلری نو دغه پروگرام پانجه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر پواره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه. زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو ډیر اثر لري په ماشومانو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویل ولي بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي د همدې دغې تجربې راوښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي نو د دې په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. پوکیسو کې البته هغه تاسو یو ټکنیک دی یو لاره ده چې مشمول تکیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په دې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقالي تفکر ته برابري او د عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډیر خبر یا لای اوسې زه هیله من یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیله ته ورسیږي. د خپل ژوند پړه راته وایسته آیا ستاسو د ماشومان او اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندی لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دی او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا یو زموږ سره زوی مې چې کله وړ کوي ورله په څلورو پنځم صنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، کمو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی ولی کل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوخه باندې یو فزړه پوری سندره واورو.
سلامت اوسئ، اله کوم چې اله می ده چې په اوریدونکو د وګړې خبرې غمیدلې نیوي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پوری سندره ده، له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره مغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم خیچاری.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا، زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. شان بد سرگنشی کلے شان بد سرگنشی پخندا بد تجنشی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی، دب سنگ ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بانا، زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. ظالم غرور بماتی دے، ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی، دعا گانے برا ٹولے بونڈے کے ہر پاچی، قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ، زمامینے زمازانہ خائستہ
افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سی خپل رګیس پیغامونه مخ په 00 سلور سو شل 221 سلور 1500 راولي گئی لونای پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسی بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام اندا سی ټول ام کاران ته سلام الا د چتا سبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانو همدا سندره برات خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهواله ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
امر سل خو ته ته وډالای وی وي د تور سترګونه دي زار شم د تور سترګونه دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی هم لغز نینامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډالای وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورزتی خو کی سندره دی او ورو
ستاد تو روستر گوئے سایو یو یا رستاد تو روستر گوئے سایو یو سر خلل شیطان یو یو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو یو یارستا د تور سترګو احسان یو یو یارستا د تور سترګو احسان
تخنیکی وای لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅیږي پښتانه الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر و بر و سیگی پشتانه لاتک تر کندهار لوی تبر دی دیور لین باندی بیلیگی پشتانه ده همو تر آباسی نا پشتانه دی استالیا کی هم و سیگی پشتانه وړاندې خور کې سندره به راته نشر کې د ماستر علي حیدر د زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وي لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشي ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روف مصیری ته سلطان خیاط ته همدارنګه په سرې کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما آواز اوري د ازادۍ رېډیو د ټال ټال د خپرونې څخه هغوی ټولو ته ډالۍ وي د الله په امان د نشرېدو په هیله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي حیدر سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کړه سره ملتیا ولري
ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا شور دے دامے پتا پور دے نمی جانان مگر ظالمانا
زبد منشم ده سودان دمر لری لری جانان مگر ظالمانا دمر لری لری
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زن یم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زن یم چی بمبی بلندی مفتونه ببینت خدا تا
کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمے دیا کم خوگی گی داستان پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دونا یونگه اختشابی لالا جواهر ما خدم دونا یونگو کابا داغت با مرما دلا تجانونا یونگه کندی بردی دلما
جلن پتر توپک سوری سوری شینا خوگی گی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی ایچی گولا لسترگی دے ڈکی شلنم خوگی گی ایچی گولا لسترگی دے ڈکی شلنم خوگی گی یا وازی زنیم چی زلمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگی گی یا وازی زنیم چی
توبا
داغت با مرم دل با رجانو نایم بے کاندی بردی دلک مازدان
ودل خور نایم بے کاندی بردی دلی مرا غزدان ودل خور نایم بے کاندی بردی دلک مازدان